دینه چې ونیزه پروګرامونه تور شو د نور ریپورتونه راخلو. یو لدی ریپورتونه نه دادې چې د چین له خوا افغان حکومت سره د تلاشي او پلاتینم مرسته شوی وسایل او مواد په رسمي توګه د افغانستان کورنیو چارو وزارت ته سپارل شوی. د کورنیو چارو وزیر پرون وویل چې دغه وسایل د کابل په څلورو دروازو کې نصبیږي چې ورسره به په خار کې د چاودنو او نورو تخریبي کړنو مخه ونیول شي. رحمت الله افغان په اړه ریپورت لري.
د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایي چې د تلاشۍ او پلټنې پرمختللي وسایل د کورنیو چارو وزارت له اساسي او اړینو اړتیاو څخه ګڼل کیږي. تاج محمد جاهد د یک شنبه پر ورځ د چین لخوا د پلټنې او تلاشۍ وسایلو د سپارلو پر مهال وویل له کابل پرته نور ولایتونه هم دغه ډول وسایلو ته اړتیا لري څو امنیت ټینګ او ښارونو ته د چاودیدونکو موادو د ننویستو مخنیوی وسي. ښاغلی جاهد زیاته کړه د چین لخوا د تلاشۍ او نورو موادو په نسب سره به د کابل ښار د شپږو میلیونو وګړو امنیت خوندي سي.
دا دغه پرمختللو وسایلو او تجهیزاتو په نسبېدو سره به موږ وکولی شو چې کابل ښار ته د چاودیدونکو موادو د انتقال مخنیوی وکړو. په رښتیا هم دغه مواد د کابل ښار د امنیت د تامین لپاره ډیر ضروري، مهم او ګټور دي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د چین لخوا نږدې 400 قلمه د پلټنې وسایل او مواد مرسته شوي چې 12 قلمه اساسي او نورې د موادو له کشف او خنسا کولو سره مرسته کوي. شاوخوا دوه میاشتې مخکې د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار چین ته د خپل سفر پر مهال افغان ځواکونو سره د پوځي تجهیزاتو د مرستې خبره له چینایي چارواکو سره شریکه کړې وه. چین تیره اونۍ له افغان حکومت سره د لسګونو میلیونو ډالرو په ارزښت پوځي تجهیزات او د مرستو لړۍ پیل کړه چې د ترانسپورټي الوتکو پرزې، وسایل او مهمات پکې شامل دي. چین په داسې حال کې د کابل د دروازو د امنیت له ټینګښت سره مرسته کوي چې د حمل په یو دیرشمه په کابل کې یو موټر بم او ډلیزې حملې څه باندې 60 کسان ووژل او نږدې 350 نورې ټپیان کړل. شاوخوا دو اونۍ وړاندې بیا د کابل د پغمان ولسوالۍ په مربوطاتو کې د میدان وردګو له اکاډمۍ څخه د فارغه شویو پولیسو پر بسونو انتحاري حملې له 150 زیات پولیس ووژل او 90 نورې ټپیان کړل. په کابل کې د چین سفیر یو جنګ بی افغان لوري ته د تخنیکي وسایلو د سپارلو پر مهال ژمنه وکړه چې هیواد له دې پرته د افغان امنیتي ځواکونو تجهیز او روزنې ته هم ژمن دی.
China is a close neighbor and friendly.
چین د افغانستان نږدې او ملګری غونډه دی او دغه غونډي هیواد کې سول او ثبات زمنګ هيله ده او دا د چین د حکومت اوږدمهاله پالیسی ده چې نه یوازې د افغانستان د حکومتي بنسټونو ظرفیتونه لوړ کړي بلکې د غیر حکومتي بنسټونو د ظرفیت د لوړیدو په برخه کې به هم هڅه وکړي.
خغلی یو جنګ زیاته کړه مهمه ده چې له کابله د باندې په ټول افغانستان کې د خلکو امنیت تامین سي او چین په دې برخه کې له افغان حکومت سره مرسته او ملاتړ کوي. د چین لخوا له افغان حکومت سره د امنیتي او پوځي وسایلو مرستې په داسې حال کې کیږي چې له دې وړاندې روسیې او هند هم له افغانستان سره په دغو برخو کې مرستې کړې او افغان چارواکي هم ټینګار کوي چې د وسلوالو مخالفانو پر وړاندې مبارزه کې دغه مرستې ګټورې تمامېږي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی چارواکي وایي چې د ډیورن کرخیا غاړه یو شمیر افغان پانګوال غواړي چې د 1.5 میلیارد ډالر په ارزښت خپل پانګه افغانستان ته انتقال کړي. په دې اړه به د سباون کاکړ چمتو کړی ریپورت واورو. ورپسې د لوبو له میدان او د ګوړیا چار پروګرامونه له یاده مو باسي.
د ډیورن کرښې پر سر د افغان او پاکستاني ځواکونو له شخړو وروسته په پېښور، کوټه او بلوچستان کې یو شمیر افغان سوداګر او پانګوال غواړي چې خپل پانګه افغانستان ته انتقال کړي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونیوان سیام الدین پسرلی ازادي راډیو ته وویل چې د ډیورن کرښې هاغړې د 1.5 میلیارد ډالر په ارزښت د 240 په شاوخوا کې شرکتونه د افغان پانګوال لخوا اداره کیږي.
د 240 شرکتونو څخه ډیر دي چې دا واړه متوسط او لوی متشبثین دي چې هلته فعالیت کوي او پانګونه تقریبا 1.5 میلیارد ډالر څخه ډیر دی، یعنی 1.5 میلیارد څخه تر 2 میلیارد ډالر پورې دوی په دغه خیال غاړي ته پانګونه کړي.
ښاغلی پسرلی زیاته کړه چې دغه سوداګرو له افغان حکومت څخه غوښتنه کړې چې د امنیت، ځمکې، جواز، مالیه، برښنا او نورو برخو کې اسانتیاوې ورته برابرې کړي. د ډیورن کرښې پر سر د افغان او پاکستاني ځواکونو له شخړو وروسته پاکستاني چارواکو په دغه هیواد کې د افغانانو په وړاندې دوه ګونی چلند پیل کړی او دغه افغانانو ته په مختلفو برخو کې ستونزې جوړول پیل کړل. په ورته وخت کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت مسؤلین بیا وایي دغه سوداګرو تر دې دمه له دوی سره خپلې غوښتنې نه دي شریکې کړې او په خبره یې کړه چې د دوی لخوا غوښتنه ترې وشي اسانتیاوې به ورته برابرې کړي. دغه وزارت ویان مسافر کوخندی ازادي راډیو سره په مرکه کې ویل چې افغان حکومت د کورنیو او بهرنیو پانګوالو تشویق ته ژمن دی او دروازه د پنګوالو پر مخ پرانستې ده. له بلې خوا د اقتصادي چارکار پوهان وایي افغان حکومت دی د سوداګرو او پنګوالو د هڅو لپاره لاس پکار شي. د اقتصادي چارکار پوه عبدالله واحد یار وایي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ اختلافات اوج ته رسیدلي او افغان مهاجر هلته تر ډیر فشار لاندې دي، نو اړینه ده چې د دوه سوداګرو د پنګ انتقال ته جدي پاملرنه وشي.
د هغه سرمایه ده چې په غیر نورمال شکل باندې د پاکستان افغانستان ته په سری شکل باندې په غیر نورمال شکل دا انتقالیږي، د افغانستان حکومت ته پکار ده چې د ډیرې هوښیارتیا او ځیرکتیا نه په استفادې سره هغه تجارانو ته دلته
سہولیات ورکی،
هغه سہولیات چې
په پاکستان کې دي. شغلی واحد یار زیاته کړه کچېری افغان حکومت پنګوال ته دلنه په افغانستان کې اسانتیاوی برابرې نکړي، نو د پنګي د تیښتې امکان شته. د نوموړي په خبره اوس مهال هند او ترکیه غواړي چې د پنګوالو د تشویق لپاره افغان سوداګرو ته ډېری اسانتیاوی برابرې کړي چې دا کار به د افغانستان په خیر نه وي. نوموړي پر دې ټینګار وکړ چې افغان حکومت باید دې ته هڅې زیاتې کړي چې هیواد ته پنګ راجلب کړي او د تیښتې مخه ونیسي. سباون کاکړ، ازادي راډیو، کابل.
د لوبو له میدانه
د ازادي راډیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه.
د لوبو له میدانه سپورتي پروګرام درنو اوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې جوړ روغه او خوشاله اوسئ. قدر من اوریدونکو، په دغه پروگرام کې د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم او د کرکټ د ملي ټیم د وروستیو لوبو او د ملي ټیم لپاره د انتخاباتي سیالیو په اړه درته مرکه او رپورت خبرو. لومړی رازو د فوټبال د ملي ټیم لپاره د نویو ځوانانو د انتخاب په اړه باندې رپورت ده. د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم سر روزونکی پیټر سیکرټ امریکا او اروپا ته تللی څو د افغانستان د ملي ټیم لپاره نوی لوبغاړي انتخاب کړي. ښاغلی سیکرټ ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دغه لوبغاړي به د سیمې ملتونو جام په سیالیو کې چې 2018 کې ترسره کیږي د افغانستان لپاره لوبې وکړي. د فوټبال فدراسیون هم د ښاغلی سیکرټ دغه هڅې ستایي او وایي چې د فوټبال لپاره به ډېرې موثرې تمامې شي. په دې اړه په موږ راپور ته د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم سر روزونکی پیټر سیکرټ وایي چې د ملي ټیم د کمزورو برخو د لرې کولو لپاره د نویو او تکړه لوبغاړو د پیدا کولو په هڅه کې دی. ښاغلی سیکرټ له امریکانه ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې تر اوسه معلومه نه ده چې څومره لوبغاړي به انتخاب کړي، خو هڅه یې دا ده چې تکړه او با تجربه لوبغاړي ملي ټیم ته انتخاب شي. دی وایي زه د ملي ټیم لپاره د نویو او تکړه لوبغاړو د انتخاب په خاطر امریکا ته راغلی یم. د راتلونکې اونۍ دوشنبه یا سهشنبه په ورځ به بیرته جرمني ته لاړ شم، هلته به هم افغان مهاجرو لوبغاړو سیالۍ وګورم. تېره اونۍ سویډن، ډنمارک او ناروی ته تللی وم، له هغې مخکې هالند، بلجیم، فرانسې او ټولو ځایونو ته راغلی وم څو نوي لوبغاړي انتخاب کړم تر هغو یو قوي ټیم ولرو. زه د داسې لوبغاړو په لټه کې یم چې د افغانستان لپاره له زړه او ځانه لوبه وکړي او ټولو لارښوونو ته غوږ ونیسي. خالی سیکرټ وویل چې په اوس وخت کې د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د دفاع په کرښه کې لوبغاړو او همداراز ګولکیپر ته اړتیا لري. تمه ده د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم تکړه او ځوان لوبغاړي په 2018 کال کې د اسیا ملتونو په جام سیالیو کې چې 9 میاشتې وروسته پیلېږي په اتو سیالیو کې د افغانستان استازیتوب وکړي. اخو د فوټبال فدراسیون سکرتر جنرال د ښاغلي سیکرټ دغه هڅې ستایي او وایي چې نوي لوبغاړي به د فوټبال په پرمختګ کې ډېرې خواري وکړي. د فوټبال فدراسیون سکرتر جنرال علي رضا اقازاده ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په دننه افغانستان کې هم تکړه لوبغاړي له غوره لیګ انتخابیږي او بیا به وروسته له هغو لوبغاړو سره چې بهر نه انتخابیږي یو ځای ملي ټیم ته ورشي. دی وایي موږ وکولی شول ښاغلی سیکرټ دې سیالیو ته ولیږو چې لوبغاړي وپیژني، ځکه چې د ملي ټیم لپاره لومړی مسؤلیت د ښاغلی سیکرټ دی. دوی په خپله پرېکړې نیسي چې کوم لوبغاړی ورسره ډېر کار وکړي. کوم کسان چې په غوره لیګ کې دننه په هیواد کې جلب شوي د ملي ټیم روزونکی ښاغلی سیکرټ به په خپله وګوري او ورسره کار کوي. د ښاغلي اقازاده په خبره کله چې د ملي ټیم سر روزونکی افغانستان ته راغی د لوبغاړو لپاره به تمریناتي کمپونه ترسره شي. په داسې حال کې د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم لپاره له امریکا او اروپا نه د افغان کډوالو تکړه لوبغاړي انتخابیږي چې تمه ده د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د سپتمبر په 15 له لبنان او د اکتوبر په 11 له مالیزیا سره لوبې وکړي. دغه لوبې به له آسیایي سیالیو نه مخکې ترسره شي. د ملي ټیم لپاره په داسې حال کې دغه لوبغاړي انتخابیږي چې څه وخت مخکې د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم پخوانی کپتان اسلام الدین امیری په شمول و لوبغاړو له دغه ټیمه د نارضایتۍ په خاطر استعفا ورکړي. خو د فوټبال فدراسیون سکرتر جنرال علي رضا اخازاده ډاډ ورکوي چې د ملي ټیم د نوي روزونکي پیټر شکرت پر اتلو سره د افغانستان د فوټبال په ملي ټیم کې هماهنګي زیاته شوې او هیڅ ډول د نارضایتۍ امکان نه دی موجود. اوس به هم ورشو مرکې ته. د افغانستان او آیرلند د کرکټ د ملي ټیمونو ترمنځ یو ورځنۍ سیالۍ پیل شوې دي. دا یو ورځنۍ سیالۍ 15 لوبې دي چې په آیرلند کې ترسره کیږي. تمه ده دغه لوبې د افغانستان په کوربتوب هم په هند کې ترسره شي. د کرکټ بورډ له ویان فرید هوتک سره مې په دې اړه خبرې کړي او د دغو لوبو د اهمیت په اړه مې لومړی پوښتنه مطرح کړي.
سیریز پیل شو په ایرلند کې. مخکې له دې افغانستان کرکټ ملي لوبډلې له کټنۍ سره دوه ورځنۍ لوبې درلودې او همداشان دغه سیالۍ ته چې تلل افغان کرکټ ملي لوبغاړو په کابل او په سکاټلند کې تمرینات ترسره کړل. خپل آمادګي درلودله چې دغه لوبو اهمیت زیات د ورته چې ایرلند او افغانستان دواړه په دویمه درجه هیوادونو کې ټاپ هیوادونه دي او مخکې روان دي. نو زه ورته ویلی شم چې د افغانستان کرکټ ملي لوبډله هڅه کوي چې د ورسته کې خپل لاسته راوړل زیات ولر لکه څنګه چې تاسو معلومات ده لاس 2014 کال او 2015 کال دواړه د افغانستان لپاره د لاسته راوړلو ډکل نو ول تاسو لیست کړی ول چې افغانستان کې ملي لوبډله خو ولر دا ولغي وړاندې په 2015 کال کې هم د افغانستان لاسته راوړل ډیر زیات
یو هو تک سیب د افغانستان او ایران ترمنز لوبي چې 15 ورځې لوبي دي. د هری لوبي ګټل به څومره امتیاز ورکړي ټیم ته او آیا دغه امتیازونه هم په نړیوال جدول کې د ټیمونو لپاره ثبتېږي چې بل اخر د دوی درجه بندي کې به هم تغیرات راځي حتمان په دغه باندې؟
بله، دغه لوبي چې یو ورځنۍ نړیوال لوبي دي یا اوډیا ورته ویل کېږي چې دا د رسمي لوبي دي او پر رنکینګ باندې هم تاثیر کوي. زبر تاسو د چې اوس مهال دغه لوبي په ایرلند کې تر سره کیږي. ان شاء الله په راتلونکي کې به اگر په توګه ورسره کال کې به د افغانستان کرکټ په کوم توګه سره پیوې ورځنۍ لوبي دواړه هیوادونه په هندستان کې هم تر سره کړی. دا لوبې چې دي د کرکټ نړیواله شورا سره رسمي دي او په رنکینګ کې شامل دي.
هو تک سب د ایرلند تر څنګ چې رسمي لوبي ورسره وشوي، کرکټ بورډ نور د پرمختګ لپاره کوم کوم ټیمونو سره خبرې کړې دي او څه فکر کوي چې په سږ کال کې به افغانستان نړیوالو نورو ټیمونو سره مثلا لومړی درجه ټیمونو سره لوبي ولري که څنګه؟
بله، هو څنګه د کرکټ نړیواله شورا غونډه د افغانستان د کرکټ لپاره ډېر ګټوره ول او ډېر ښه زیری پکې موږ ترلاسه کړی دي. په دې اړه ومن تاسو ولې د افغانستان کرکټ بورډ نوې رئیس نسیم دانش شهید رئیس دی چې خپل ځانګړي هم هم په تللي ول او هغوی د کرکټ نړیواله شورا د مسؤلین سره خبرې وکړې او د هغه هیوادونو چې بشپړ غړي هیوادونه دي د کرکټ نړیواله شورا سره د هغوی سره مشرانو سره هم خبرې کړې تر څو د افغانستان سره لوبې ولري. د افغانستان د ملي لوبډلې سره او نورو لوبډلو سره یو شمېر هیوادونو ژمنه کړې هو کړې ان شاء الله د دې ژبه موږ په دې باندې چې یو څه څه ته ورته کیږي او هغه له هیوادونو سره